په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کورونا درېمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره یې له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تېر څلرویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر صعود په عمارو کې وینو.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکز پلاوی وایي تېر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې د چټکې شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د کندوز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبدې د لمنځه تلو او غصب حال کړي.
زمونږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړي.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
په بلدی جون په شی بوخ پرونه کې مو د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخ چې ته کتنه کړې. د غراس پنړيوالو موضوعاتو کې بوو ورچې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هوا د وای د چین سن واکسینو خنتیجه ورکړي او د مړینو کچه 15 سلنه راکمه کړي. د خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانی اوروي.
په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکشیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاوو تېره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تېر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلو ورسته لدی په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پېښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې پېښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوي چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوي دي، سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي. خو د ماین پاکانو ډلې تر ډېره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په دې پېښه کې یو تن ټپي دی. د دفاع وزارت په وینا دا پېښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې هلیکوپټر غوښتل په جغتو ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات وکړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا چورلکه دوی ویشتې ده. د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هاموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو زغرګاډی هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. ښاغلی شیرزاد همداراز وویل
تقریبا یو ساعت تر نیم ساعت پورې جګړې دوام درلودی. زمر هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه رسیدلې، فقط دوه اردو سرتیری ستی زخمیان سوي دي، او د پولیسو په لیکو کې زمر یو نفر پولیس په شهادت رسیدلې، دوه نفر زخمیان دي، او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تېره شپه د ملي اردو پر دو پوستو هم بریدونه وکړل. د اروزګان والی دا هم وویل چې په دې نښته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له جرمني څخه 23 تنه استل شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني د ډی پی خبري اژانس تر راپور له مخې دا پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. دا د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې له جرمني څخه د استل شویو افغانانو 9 جوپه ده چې په چارتر الوتکو کې کابل ته لیږل کیږي. د نن ورځې له 23 تنو سره تر اوسه پورې له جرمني څخه افغانستان ته 1,000 تنه افغانان ستنول شوي دي. د افغانستان تر 60 کلونو د کشتو نجونو د فوټبال لوبډله د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نن تاجکستان ته لاړه. ټاکل شوې ده چې دوی سبا پنجشنبه د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د کورونا وبا له خپرېدو وروسته دا د منځنۍ آسیا د نجونو د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وې کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لرې کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغو په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه دي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قمندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نوموړی د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنی او د بشریت پر ضد په جنایت محکوم شوی دی. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پایل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمری قید محکوم شوی و، خو د حاکله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کورونا درېم څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې د مخنیوي لپاره له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي. ښاغلی مجرو دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شوو او ترې د مړو شوو د تېرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1,340 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوې اخته شوي هغه کسان دي چې ډېر شدید ناروغ شوي او د ټیسټونو لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شوو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر ښاغلی مجرو دغه راز وویل دې لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې د کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوې. په وروستیو 2 ورځو کې په 15 ولایتونو کې ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انټیباډي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 تر 35% پورې هغه مثبتو چې باید د پی سي آر ټیسټونه ترسره کړي. ښاغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډېر کسان پر کورونا اخته شوي. هغه وویل دغه وضعیت ته په پام په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړې چې د ورځې تر 2,000 to 3,000 پورې دغه ټیسټونه به ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا د درېمې څپې په نتیجه کې ترې د ډېرو مړینو او نویو اخته شوو کسانو شمیر پکې زیات شوی دی دا ولایتونه یاد کړل.
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر 24 او 48 ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په امارو کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کو د هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفته جاری 10024 واقع داریم.
په عین حال کې د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه یې غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه به بند وي. د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز د اکسیجن د کمی د ستونزې په اړه هم نن یو لړ څرګندونې وکړې. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامی روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د عامی روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له امله د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلي مجرو وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجنه نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په څلور ساعتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. له دې بالونونو 273 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي. نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
ښاغلی مجرو ویل د اکسیجن د تولید څلور دستګاوې چې له استرالیا او متحده عربي اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دستګاوې فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دستګاوې فعال شوي دي. د عامی روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 تنو ته رسیدلې ده. ښاغلی مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیې کابل ته راوړي او تر راتلونکو دوه میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له 150 فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدا غدي چې دوی ته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دوی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو د خوا وخت نا وخت دوی ځورول کېږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دوی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1343 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوه چې 23 تر 22 سلنه زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
به هم پام دې موضوع کې تم کیږو. مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې پر موضوع خبرې وکړې. د خبرونه ته مو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي ډلې ایز مافیا د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګل خان ایوب هم را بللې وو. له ښاغلي ایوب څخه مو په پیل کې وپوښتل چې د دغه درېمې څپې د کورونا وایروس د درېمې څپې د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته څومره معلومات ورکړل شوي دي. هغه وویل
موږ خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د راډیو د لارې او د نورو نړیوالو رسنیو د لارې نه او د ملي راډیو ټلویزیونونو د لارې نه عامه پوهاوی د هیواد ټولو وګړو ته ورسوو. البته په دې لاره کې خو کومې حالې دلې چې تاسو کړې دي یا موږ یې کوو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خپاره شوي دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه تلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه همدغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي د هیواد ټولو وګړو ته چې تلیفوني مکالمې کوي هغه ته اورول کیږي. او د دې په څنګ موږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې تننه وجود د ټولنې کې د لکه د دینی عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه موږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زمونږ ټولنه کې ناپوهي کچه ډیره زیاته ده. البته موږ خو کوښښ کوو چې د دینی عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو. او زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده او که څه هم په دې ورځو کې خو اوس موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه درېمه څپه ډېره خطرناکه ده. او اوس مهال یعنی زه تاسو ته داسې ویلی شم چې موږ خو په دغه پروګرام کې کار کوو یعنی په دې ورځو کې د واکسین دپاره چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوه ډېره ګټوره لاره ده خلکو مخه کړې ده. خو له بده مرغه چې زموږ سره په دې اخرو کې د واکسین امکانات پای ته ورسېدل ختم شو. یعنی اوس خو داسې تمه ده چې سبا انشاءالله یوه بله جوپه د چین د هیواد نه چې موږ سره لکه ژمنه شوې ده هیواد ته راځي. په اوس مهال خلکو کې هم داسې انګیزه پیدا شوې ده او خلک د واکسین دپاره غوښتنه زیاته شوې ده. خو تر هغه ځایه چې لکه بیا هم هغه سپارښتنې چې موږ د خلکو غوږونو ته رسولي یا د تاسو رسنیو چې زموږ سره مرسته او همکاري کړې ده په ټولنه کې تر ډېره بریده پورې د غنه مراد کېږي. نو هیله ده چې زموږ هیوادوال او زموږ دغه برخې ته پام وکړي تر څو اوس مهال خو تاسو ته معلومه ده چې په روغتونونو باندې یا په روغتیایي مرکزونو باندې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته. ټول زیاتره ناروغان چې دي اوس روغتونونو ته چې راوړل کېږي د ځینې په ډېره خرابه کلینیکي لوحه کې راوړل کېږي. نو اوس مهال البته خلک خو پوه شوي دي چې دا ناروغي خطرناکه ده په خپل ځای باندې. خو بیا هم لکه تاسو ورته اشاره وکړه هغه چې موږ ته مده د تمې سره سم دغه سپارښتنې په ټولنه کې نه پلی کېږي او نه عملي کېږي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوبو
خبرمنه اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله دو متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچ پلاوی د سولې مذاکراتو پر چټکتیا هوکړه کړی ده. دواړه لوري وای په دوحه کې تیر شپه یې سره غونډه وکړه او د اجنډا پر موضوعاتو هم وغږیدل.
له څه ناسه اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچ پلاوی پر سوله غږیدلی. د دواړه لوریو ویاندویان وایي په دې غونډه کې د سولې روانې پروسې پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خپره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناست او هوکړه یې کړې و چې د سولې خبرې به روانې ساتي، خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته یې بله غونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بې ازلي خبرو ته سره کښېني چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یوه نوي بهیر پیل غوښتی. سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د نوي سفر یوه موخه هم دا ښودل شوې چې افغان مرکچی او طالب پلاوی وهڅوي څو د سولې خبرې پیل کړي. تمنا چې ښاغلی خلیلزاد لنډو ورځو کې دوحې ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک د مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. ښاغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیایي او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرچی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میز ته کښېني چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند د لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلي چې دا اړیکه د هند د امنیتي مسؤولانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لرې وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونې سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د کندز ولایت یو شمېر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدي د لمنځتلو په حال کې دي او ډېر ځایونه هم تاریخي غصب له ګواښ سره مخامخ دي، خو د دوی په وینا تر اوسه یې حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په کندز ولایت کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو جایدادونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي روډیو ته وویل:
بالکل، زه باید دا ووایم چې تاریخي ابدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا څېړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانې ثابتولی شي، هغه هم دا تاریخي ابدات او لرغوني آثار دي. خو کله چې دغه لرغوني ابدات او آثار تخریب کیږي او له منځه ځي، نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت له منځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین معیار بیا خبرداری ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي، نو پراتلونکي څو کلونو کې به ټولې تاریخي ابدي له منځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو د هغو لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغه نامدیو له امله زیاتره دغه لرغونې سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړې نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وایي چې د یو شمېر تاریخي سیمو ځمکې د سیمه ییزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوي دي.
یکی آبادات استه که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یکی آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي، هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کیږي موږ څه نشو کولی. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي، خو دغه په تیرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندز کې نولس لرغونې ابدې ثبت او راجستر دي او دا چې دغه لرغونې سیمې په کومو نومونو یادیږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
بزرګترین نقدې کې د ولایت کندز از وسقلامه د بسار بیشتر برخوردار است. از بالایسار کندز که بنام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم،
د کندوز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره تپه چهل دختران د حاجی شهید جومات د ساقی بای جومات د خواجه مشهد زیارت د امام صاحب روزه د امام صاحب د مهرنگار کلا د جوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او داسې نورې عبدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د امام صاحب روزه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجی شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځلې د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولی شي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی، وایي د چین سینوواک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95 سلنه راکمه کړې. دغه راز د دغه واکسین په نتیجه کې د روغتونونو د عاجل څارپخونو کې هم بستر کېدل په سلو کې 2 کم شوي دي. په داسې حال کې چې هیوادونه هڅه کوي په چټکۍ سره خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، د دې واکسینو د بېلابېلو ډولونو د مؤثریت او اغېزمنتیا په اړه بحثونه هم تاوده دي. د یوروګوای حکومت د خپلو عملی تجربو پر بنسټ په معلوماتو کې دا هم ویلي چې د چین د سینوواک واکسین د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې په سلو کې 2 مؤثر دي. د یوروګوای حکومت وایي د دې معلوماتو لپاره یې هغه 900,000 کسان چې د سینوواک واکسینو دویمه ستنې هم ترلاسه کړې وه په همدې شمیر له ناواکسین شوو وګړو سره پرتله کړي. د یوروګوای د چارواکو همدارنګ موندلی چې د فایزر بایو انټیک واکسین د روغتونونو د عاجل سارپخونو کې د کرونا له کبله بستریدل او مړینې په سلو کې 94 راکمې کړې دي. همدارنګ یې د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې مؤثریت تر چینایي سینوواک واکسینو زیات او 98% ښودل شوی. په جنوبي امریکا کې پروت د نړۍ د واړه هیواد تر اوسه پورې د خپلو وګړو په سلو کې 250 تنو ته د کرونا ضد واکسینو سینوواک، فایزر، بایو انټیک او یا استرازینکا لږ تر لږه 1 ورکړي. د یوروګوای په سلو کې 90 تنه بشپړ واکسین شوي. اسرائیل چې د کرونا ناروغۍ په ضد د خپلو وګړو په واکسینولو کې د نړۍ مخکښ دی، تر دې مخکې رپورټ ورکړی و چې فایزر بایو انټیک واکسین په کرونا د تازه اخته کېدو له کبله د مړینو او بسترېدو په مخنیوي کې تر ټولو مؤثر دی. اخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې داسې ښکاري چې ښایي دا هیواد د خپلو وګړو د واکسین په برخه کې هغه هدف ته چې ولسمشر جو بایډن ټاکلی و ونشي رسیدلی. ولسمشر بایډن ویلي و چې د جولای تر 3 نیټې به د امریکا په سلو کې 70 لویان د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن ترلاسه کړي. د بایډن لخوا ټاکل شوي هدف ته د رسیدو لپاره په دې هیواد کې دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه ناواکسین شوي لویان باید په راتلونکو 4 اونیو کې لږ تر لږه د واکسینو وستن وکړي. خو دغلته په ورځنۍ توګه د هغه کسانو شمیر چې د کرونا ضد واکسین کوي 400,000 کسانو ته راښکته شوی، په داسې حال کې چې 2 میاشتې مخکې دا شمیر نږدې د ورځې 2 میلیونه تنه و. څېړونکي وایي ګڼ خلک یا له واکسینو ویریږي یا د واکسینو له کولو سره مخالفت لري او یا هم په دې برخه کې له نورو مشکلاتو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زه نصیب الله مشال نه کابل پوهنتون یو تل محصل حکومت کرنټین اعلان کړی دی چې د کابل د پاره سره چې پوهنتون به د دوه کلو لپاره کرنټین شي. نو موږ د نړۍ ورته د خپل روزګار ولا ته چارش نو لسوري سیزن کې تقریبا د 2 پولار کرن بیر لګیږي. نو زه نه سم کولای چې راغلم څو شپې کې لا ته د 2 شپې طرف 2 شپې د بل طرف 2 شپې پر لارې کې سیریږي او لا شپې کوه چې دلته مشکلات جنګونه دي. نو زه نه سم روښه وخت شخصي وتا کې ولې مصرف په شخصي دی. نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه زمي څخه د خپل شخصي د وزیر څخه د واړم د مرګرو څخه د ټول ورته کله څورنا راځي چې تر ګرای راټټ کې موږ څنګه مې به شروع کړي ځکه چې موږ څه کار نه مې باندې پاتې شوی دي. دا درته کې دا سوال تر دې چې شه ورځ یاخو ته کرنټین نه وي ټول د خپل دماغ په وځي. نو زه غواړم نو څه ته د خپل صحت او وزارت څخه چې موږ به کرنټین لاغو کې د سوال تر دې ورسره چې کورونا لر ګرای راټټ کې هغه څه ته پدې چې به موږ څه وایو به موږ نظر کې ونه څه مسلې دي او فاصله د موږ په نظر کې نه څه موږ څنګه به شروع کړي. السلام علیکم.
منګه د لغمان ولایت د مترلام خار د غزرله سړک د الینګار منګه د ماجر پراتیو او د چارواکو نه هیله ده چې منګه د ریسی پښتنو کې چې کوم ځای سي کوم ځای نه سي پرسته خبره راغلی سي ماجر سي ماجر نه سي مستحق سي مستحق نه سي دې ورځ موږ نظر ته زره موږ پښتنو سي او تاسو موږ نږدې نه ساړه نه کوي او موږ جنگونه راغلي جنگ نه فل هلن جنگ روان ده چې موږ مال او خو بس ټول راغتی دي او موږ لا کېدې دي خو دې صرف چې موږ راغلي دلته یو دوه درې زره کسان دې دلته پاتې شي چارواکو ته به دې موږ خبر زرته زره ورسوي والسلام
او دا وایم د ګا په درایې باندې مکتب وو یو دا نه مکتب وو دا نه کلی نه راځو کې دا شاوخه خلک به خپله تکلیف کې د نوراغان نه نه درایې مشورګار درایې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې پېښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هاموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. له جرمنی څخه 23 تنه استل شوی افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور لمخې دا پناه غوښتونکي په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قومندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د هغه افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اتلتیک په رشته کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخویشتلو په برخه کې مهدي شجاعي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. نوموړي وویل هڅه کیږي چې د سکوهنې په برخه کې هم د افغان لوبغاړي لپاره سپین کارت واخیستل شي. خغلی پوپلزی خوخي وخوده چې د کډوالو په برخه کې هم درې افغان لوبغاړو د اولمپیک سیالیو ته لاره کړې. د جودو په برخه کې نگار شاهین، معصومه علیزاده د بایسکل چلونې او عبدالله صدیقی د تکواندو په برخه کې هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ټاکل شوی چې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوونکي افغان لوبغاړي د کورونا واکسین له ترلاسه کولو وروسته قطر ته د تمریناتو په هدف واستول شي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله سیالي د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. په پام کې و چې دا سیالي د 2020 کال د جولای له 28مه پایل او د اگست تر اتمی نیټه دوام وکړي، خو د کورونا خبرې شوی و به دا پلان ګډوډ کړ او مسابقه یو کال ته وزندول شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې له شلو کلونو د کم عمره افغان جونو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته رسیدلې. افغان لوبډله به د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د رواني جون میاشتې په 11مه له ازبکستان سره ترسره کړي. د مرکزی اسیا له شلو کلونو د کم عمر نجونو د سیالۍ چې د کورونا له بحران وروسته د لومړي ځل لپاره پیلېږي د افغانستان تر څنګ پکې قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان برخه لري. دا سیالۍ به د لیګ په بڼه په اوو ورځو کې پای ته ورسیږي. یادول ور ده چې د ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې د کورونا له امله برخه نه ده اخیستې. او ټاکل شوی چې په کابل کې د ساحلي فوټبال د سیالیو په دوام نن د اردو لوبډله د ولی اثر او اتفاق لوبډله د داوودزی لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د دې سیالیو یو تنظیموونکي احسان شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې شریفي لوبډلې جوانان همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ تیره ورځ پیل شوې او څلورویشت ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې چې په دوه ګروپونو کې پر مخ وړل کېږي اته لوبډلو برخه اخیستې ده.